السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یوه بجه شوې ده زه نیتا جمال بدر سره په دې روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې ګړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ اونیز پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خپرونې برخه ده خو در څه مخکې د دې ساعت خبرونه اورو چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي
السلام علیکم لومړی د خبرونو سټکی د پاکستان د پوزمشه جنرال قمر جاوید باجوا په کابل کې امنیتی کانفرنس ته ویلي په دغه هیواد کې د وسلوالو زیاتره پټنځایونه ختم کړی دي نن سهار په کوټه کې په اف سی ځواک د وسلوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان وژل شوي دي او د امریکا دفاع وزیر وایي داسې معلومات نه لري چې ګینې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس ګڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي د خبرونو تفصیل په کابل کې د سیمې د 1200 هیوادونو د پوزي مشانو نورو چارواکو د دوه ورځې غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشئی موادو پر ضد په شریکه مبارزه ټینګار وکړ په دغه کانفرنس کې د پاکستان د وفد مشري د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا کوله د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي د کابل کانفرنس ته په خپل وینا کې جنرال باجوا وویل د سیمې امنیت او سبا د افغانستان د امن او سولې سره تړل شوی او زیات اکړه په پاکستان کې د ترهګرو ټول پټنځایونه لمن زاوړل شوی دي خو د ځینو وسلوالو موجودګي بعد روان رد الفساد عملیاتو لاري ختم کړل شي د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش مشال ریډیو ته اول د پاکستان په شمول د نورو هیوادونو پوزي مشانو داشمنه وکړه چې په خپل سیمو کې بعد د ترهګرو د مالی سرچینو خلاف اقدامات کوي
لوی در سیزان جلسه نتیجه ده دا ورسیدل سی باید د توریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي سی په نتیجه کې صلح منطقه او افغانستان کې تامین شي
په افغانستان کې د نېټو په مشرۍ د ځواکونو ویان ټام ګریس پکویلی په دغه غونډه کې پوزي مشرانو د افغانستان او د سیمې پر امنیت زیاتې خبري وکړې نن سهار وختي د کوټې په سریاب روډ د وسلوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان وژل شوي دي پولیس وایي د پیښې وروسته سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده د کوټې د پولیسو مشر آی جی معظم جا انصاری د پیښې په اړه میډیا ته ویلي دغه عسكر په موټر سایکل سپارو وو او خپل ډیوټي کوله چې وسلوالو پرې ډزې وکړي مشال ریډیو ته په یوې رالیګل شوې خبر پانه کې تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمہواری منلی ده نن د باجوړ جنسي د فاټا سیاسي اتحاد سانګي غونډه رابللې چې پکې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لا درکه کسانو او په لاهور کې د وجل شو قبایلی وګړو په ګډون یو شمیر مسلو خبرې کیږي د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وای په قبایلی سیمو کې د ټولو مسلو وجه د اف سی آر موجود کیده او نوموړی زیاتوي له حکومت د فاټا اصلاحاتو د زر تر زره عملی کولو غوښتنه کوي
نو موږ به ټول نو ولنه خبره پکې د دې کو چې را موږ د پوسوبه کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته و د لاهور مسله و چې پاره کې پښتون قوم او پښتون خاص کر اګنور کیږي هغه ټارګټ کیږي او امې ته هغه چې کوم پکار دي زمنګ د حکومت مشرانو د حکومت خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي انصاف ورته نه ملایږي
د جنوري په 12مه د پاکستان قومي اسمبلی قبایلی سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ ته واکټ غزولو منځوري ورکړي با خو لای هم سېنات منځوري نه دا ورکړي اخوا جمعیت علما اسلام ګوند بیا د دریز لري چې د فاټا په موجوده نیو تنظیمي جوړښت کې د سګسما بدلون راوستو مخ کې باید ل قبایلی ولس د نه د ریفرندم ل لارې پښتنه وشي چې دوی څه غواړي د پنجاب په هنتون وایس چانسلر زکریا زاکر وای په راتلونکو دوه یادرې ورځو کې به د هغو زده کوونکو خلاف کاروایی کوي چې د جنوري په 28مه په جګړه کې لاس لرلو نو موړی وای د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمن د جګړې د تحقیقات لپاره یو کمیټه جوړ کړي او ډیر زر خپل فیصله واوروي
دوه یادرې ورځو کې به فیصله راشي چې کوم زده کوونکی بې ګناه ثابت شو نه هغه ته به اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي چې کوم زده کوونکو ډیر تشدد نه وکړي نو هغه د شپږو میاشتو لپاره له پوهنتون څخه وشتل کېدي شي او تر ټولو سخت سزا دا کېدي شي چې ځینې زده کوونکي د تل لپاره له پوهنتون څخه وشتل شي
همیشه کلی د یونیورسيټي څخه نکاله جا سکتا
په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د جګړې وروسته 208 زده کوونکي چې 50% پښتانه او نور یې بلوچ وو پولیسو نیولې وو چې بیا وروسته ټول خوشی کړل شول. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د راپورونو سرچینو لمخې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس ګڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي. ځینې راپورونه وایي د وژل شوو د غشمیره په درزنونو ده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان د فبروري د 8مې د دیار زور پیښه نه انکار کړی و چې له وجې په دې وروستیو کې دغه پیښه نوره هم پر اصراره شوې ده، ځکه چې په شام کې د کارکونکو روسي عسکرو ملګرو او کورنۍ اوس په دې اړه خبرې پیل کړې دي. د امریکا دفاع وزارت وایي په دغه هوایي حملو چې پکې د جنگل وتکو او نورو درنو وسلو استعمال هم شوی، له هغې وروسته د شام د حکومت پلوه عسکر په نښه کړي دي چې تر 500 بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د شام حکومت مخالفه عسکر او د هغوی امریکایي سلاحکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي که څه هم په میډیا کې داسې راپور نشته، خو د ته داسې هیڅ معلومات نشته چې ګنې په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادي عسکر وژل شوي دي. او بل خبر دا چې په سویډن کې تیر کال د اپریل په میاشت کې په خلکو د یو ټرک حمله کې مشکوک تن د سټاک هوم یو عدالت د مقدمې په لومړی ورځ تورن کړی. تیره ورځ د ازبکستان سره د تعلق لرونکي رحمت اکیلوف وکیل وویل هغه غوښتل دغه حملې له لارې په خلکو کې ویره خوره کړي او سویډن د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د امریکا د اتحادیانو نه وباسي. دا خبرونه
خبرنم د فرخنداستن اوریدل. او بخیر اوریدونکو، اوریدونکو له مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. پوره وانه خبرونه کې ووره د پاکستان پوز ویلي د سیمې سول او سبا د افغانستان له امن سره تړلې دی. یو کار په وای
که پاکستان پر رښتینې توګه باندې افغانستان کې سوله غواړي، امن غواړي او په سیمه کې خپل کردار سمول غواړي، دوی باید خپله تګلاره د سیمې او افغانستان په اړه باندې ورغوي.
نن په باجوړ ایجنسۍ کې د پاټا سیاسي اتحاد غونډه کوي.
چې کوم پکار چې زمونږ د حکومتي مشرانو د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه ملاوېږي، پاپ ورته نه ملاوېږي، هغوی تر او سله نه ملاوېږي، دا ټول سینه به مونږ سیاسي اتحاد په دې کومه غونډه کې رسېږي به انشاءالله زمونږ اوچتو.
په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاجي ناستې مشران وایي چې سبا به د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره ملاقات کوي او نیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله کې به د دیر یو لیکوال محمد اسرار خبرې واوري.
کله ماته دا احساس وشو چې زمونږ ځوانان د هغوی د رابیدارولو څه کوشش پکار دی، د دغې وجې نه ما په دې لړ کې کار شروع کړ.
دا او نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت. طرف ته د پاکستان پوځ ویلي چې پرون په کابل کې د امریکا په نوښت امنیتي غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستانی پوځ مشر وویل چې د سیمې امنیت او ثبات د افغانستان له امن سره تړلې دی. د نوموړي په خبره په پاکستان کې د وسلوالو ځینې پاتې پټن ځایونه به هم د رد الفساد عملیاتو له لارې له منځه وړل شي. په یاد دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د سیمې د 12 هیوادونو پوځي مشرانو د افغانستان او سیمې د امنیت اور اتراګری او نشي توکو پرسید د شریکی مبارزې شمنه وکړه. په دې اړه د اسرار علم مومن دا ریپورت اورو.
د پاکستان پوځ وایي ل خپل زمکي د ټولو وسلوالو پټنځیونه لمن زوړی دي او لا غونډي هوادونو د همداسې اقداماتو تملري. البته کابل کې امنیتی غونډې ته خپل وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجو وویل چې کوم پاتې ترهګر دي نو هغه په پاکستان کې د افغان کډوالو له موجودګۍ او پر پولو د موثر امنیتي همکاري د نشټوالي څخه ګټه پورته کوي. خو د کابل پوهنتون استاد فیض محمد ځلاند بیا وایي کېدای شي د پاکستان د پوځ مشر ورته خبرې سمې وي، خو د په خبره تر ټولو مهمه دا ده چې اسلام آباد خپل پالیسۍ بدلې کړي.
کېدای شي دا خبره تر یو بریده پورې رښتینی اوسېږي، مګر بالکل که پاکستان په رښتینې توګه باندې په افغانستان کې سوله غواړي، امن غواړي او په سیمه کې خپل کردار سمول غواړي، دوی باید خپله تګلاره د سیمې او افغانستان په اړه باندې ورغوي. کنی د کډوالو موضوع خو په ایران کې هم موږ کډوال لرو، هلته هم په میلیونونو افغانان کډوال دي. دارنګه موږ کډوال په اروپا کې لرو، یوازې په المان کې د 2 لک څخه زیات کډوال موږ لرو، په امریکا کې دارنګه په لکونو افغانان کډوال دي. ولې هلته کډوال داسې ستونزې نه راولاړي او ترهګرۍ ځالی نه جوړي؟
د سینکام یا د امریکا د امر ورکولو د مرکزی قومندانۍ لخوا رابلل شوی د کابل په امنیتي غونډه کې د افغانستان او پاکستان په ګډون د شاوخوا 12 هیوادونو د پوځ مشرانو ګډون وکړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس هاشم الکوزی بیا وایي په کابل کې یادې ناستې ته دومره هیلمند نه دی. نوموړی وایي دا ټولې هڅې پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره کیږي، خو فکر نه کوي چې پاکستان دې دومره زر د ثبات د ټینګښت په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي.
زه دې غونډې تم دونه امیدواره نه یم، لکه دوی چې اوس ولست او خلکو ته او دولت ته وعده ورکوي چې دا به د افغانستان په ګټه او دا به د افغانستان کې د سولې او د امنیت او د بهبود لپاره به په خیر وي.
کابل کې د نهه ورځې امنیتي غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوځ مشر دا هم ویل چې د ټولو چیلنجونو د مخنیوي لپاره باید له یو بل سره دوامدار همکاري وشي او پاکستان په دیلړ کې خپل برخه رول لوبولو ته چمتو دی. همدارا څرګندونی د عبدالولي خان پونتون استاد عبدالشکور اهم کوي. نو موړی وای باید چې پاکستان او افغانستان پر یو بل تورونو لګولو پر ځای د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد په ګډه مبارزه وکړي.
د ریاستونو یا د ملکونو چې د کوم ځواکونو مشران دلته ناست دي یا پرې غونډه کې د دوی چې کومي خارجه پالیسي نه وي بلکې شان نظر اچول غواړي، نو تبدیلیاني سو پورې نه راغلي د دې ملکونو په پالیسي نه کې خارجه پالیسي نه کې دا مسله چې کومه ده دا دومره په اسانه حل کېدو ول نه ده.
په کابل کې د امریکا په نوښت د ورځنی امنیتي غونډه چې د ګل پورزو پیل شوی و پکې د نهي پورزو د پاکستان د پوز مشر او نورو چارواکو هم ګډون وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ترګری پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یاد امنیتي ناستې د بحث عمده ټکی بو. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې په کابل کې په یاد غونډه کې ګډون کړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ترنګلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د 13 اونۍ راهیسې په کابل او اسلام آباد کې درې ناستې وشوې. وروسته یوه غونډه د خلی پورزو په اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د افغانستان د بونو چارو وزارت له غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویل چې د افغانستان او پاکستان لوړپوړي پلاوی پر هغو مسلو چې افغان لورې ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. کابل واشنگټن پاکستان د افغان طالبانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي.
نن په باجوړ ایجنسی کې د فاټا سیاسي اتحاد غونډه کوي چې په قبایلي اصلاحاتو مومند او باجوړ کې د لادرګه کسانو په لاهور کې د وشل شوو قبایلي وګړو په ګډون به پر یو لړ نورو موضوعاتو هم خبرې کیږي. د دې اتحاد مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به په احتجاج لاس پوري کړي. په دې اړه تفصیل د اسرار العالم مومند نه اورو.
نن د باجوړ ایجنسی د فاټا سیاسي اتحاد څنګه غونډه رابللې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درکه کسانو په لاهور کې د وجل شو قبایلي وګړو په ګډون یو شمېر موضوعاتو باندې خبرې کوي. د دې اتحاد یو مشر او د پاکستان تحریک انصاف غړی محمد سلیم وای په قبایلي سیمو کې د موجوده ستونزو یوازنۍ وجه په دې سیمو کې موجوده اف سی آر قانون دی او له حکومت ته د دوی غوښتنه ده چې قبایلي سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي او د لاهور او کراچۍ په ګډون په ټولو پاکستاني ښارونو کې د پښتنو خوندیتوب یقیني کړل شي.
ایجوکیشن باندې پر صحت باندې زمونږ په دې په امن باندې نو موږ به ټول نه نه خبره پکې د دې کو چې را موږ د په صبح کې مرج کې شو کراچۍ مسله درته وا د لاهور مسله وا چې هغه کې پښتون قوم او پښتانه خاص کر اګنور کیږي هغه ټارګټ کیږي او هغه ته هغه چې کوم په کار دي زمونږ د حکومتي مشران نه د حکومتي خلکو نه هغه تور ته نه ملایږي انصاف پر ته نه ملایږي هغه تر او سلام نه ملایږي دا ټول سینه به موږ ته چې تاسو ته
د براسیال کې دا چې د جنوري په 12مه د پاکستان قومي اسمبلی قبایلي سیمو ته د های کورټ او سپریم کورټ د واک د غزولو منظوري ورکړې وه، خو لا یې اهم سینټ منظوري نه ده ورکړې. خو جمعیت العلماء اسلام ګوند بیا دا دریز لري چې د فاټا په موجوده آئینی او انتظامی جوړښت کې د څه قسمه بدلون راوستو مخکې باید له قبایلي ولس د ریفرنډم د لارې پوښتنه وشي چې هغوی څه غواړي. د فټا سیاسي اتحاد د باجول څنګه ننۍ غونډه کې بعد قبایلی اصلاحاتو سربیره په نور موضوعاتو هم خبرې کیږي. د دې څنګه مشر عبدالمنان وای د باجول مومند ایجنسی د لادرک کسانو پړه د غږ راپورته کول لپاره به هم نن په یاد غونډه کې کړنلاره ټاکل کیږي. نوموړی وای چې په لاهور کې د وجل شو قبایلی وګړو پر پیښه به هم خبرې کوي.
کم کسان چې زموږ په لاهور کې شهیدان شوي دي خبر هم پکې کوو. د خیر سره بالکل ډیر خلک لادره کړی جی ډیر زیات د فراخ په باجور کې ډیر زیات را او خلک انتهایی په یې راکوي. خلک ډیر زیات په څوک آواز نه پورته کوي. مطلب دا چې زموږ په علاقه کې غیر قانوني دغه شان بل دي تړل دي په پاټکونه عذابول دي. موږ باندې بالکل په تورو تیرو کې پراته یو ډیر خلک په سیول پاور ریګولیشن کې ولېګل جیزونه د مردان جیل ته چې په هغه باندې هلته د سپریم کورټ پابندي لګولې ده. هغه خلک ټول په جیزونه کې پراته دي او خوارانو خیس هم څوک نه دي. مردان صحافۍ پیښور دي ته ولېګل ټول.
موږ هڅه وکړه چې پر دې اړه له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. خدا په داسې حال کې دا چې څو ورځې مخکې د فټا سیاسي اتحاد ویلي وو چې د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاء الرحمن نومیږي په لاهور کې مزدوري کوله چې د داتا دربار مخې ته ځینو کسانو په ډزو ووجل. خو د په خبره د دې کسانو په وجنه تېر ورځ یو تورن کس لاهور پولیسو نیولې دی. بلخوا هم له باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکي او د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي شهابالدین خان مشال لوڅا څو ورځې مخکې وویل چې دغه مسله یې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر او د پنجاب صوبې له نورو چارواکو سره راپورته کړي. خو د په خبره د وجل شو کسانو خپلوان له دوی سره همکاري نه کوي. مشالډیو هم هڅه کړي چې د وجل شو کسانو له خپلوانو سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر ممنون حسین د نوی فرمان یا آرډیننس له مخې جند الله وسله والا ډله غیر قانوني اعلان کړی ده. د فروری په 14مه د وزارت په خپل یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د یادې ډلې فعالیت ښایي چې راتراګره ډله ده. آیا دا قانون به د حافظ سعید جماعت الدعوه یا فلاح انسانیت فاؤنډیشن ډلې هم راتراګرو په لیست کې واچوي او که داسې وشي نو آیا پاکستان پر حافظ سعید د بندیزونو د عملي کولو توان لري او کنه؟ په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې نوې ترهګره اعلان شوې ډله جند الله په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شو او وروسته یې د داعش ملاتړ اعلان کړ. د تیری جمعې په ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترهګرې پر ضد قانون کې د ترمیم په کولو سره یو آرډیننس جاری کړ. د سره اوس ټولې هغه ډلې او افراد چې ملګرو ملتونو ترهګر اعلان کړي په پاکستان کې هم ترهګر ګڼل کیږي. په دوی کې د ملګرو ملتونو لخوا تر بندیز لاندې جماعت الدعوه ډله هم ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید دی چې د امریکې لخوا ترهګر اعلان شوی او لس میلیونه ډالر انعام یې پی ایښی دی. خو د ناکټا اداره چې د کلدم تنظیمونو لیس او داغوی پر فعالیتونو نظر ساتي لا هم حافظ سعید په دې لړلیک کې نه دی شامل کړی. د دې درې مشر احسان غنی د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا د کورونو چارو وزارت کار دی چې لا تر اوسه یې دوی ته په تور لیست کې د حافظ سعید جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت ډلو نمونو شاملولو په اړه څه نه دی ویلي. حافظ سعید په هند کې د ترهګرو فعالیتونو پلانولو لپاره تورنیږي. په پاکستان کې هغه د یوې مودې لپاره پر کور نظربند ساتل شوی و خو عدالت نوموړی له تورونو سپین کړی دی. امریکا او هند پر دې کار نیوکې لري. د دې نوي صدارتي اډین سره به د حافظ سعید سره په مبینه توګه تړلو ال رشید ټرسټ او ال اختر ټرسټ ادارې هم غیر قانوني اعلانېدو ته لار هوار شي. د قانوني چارو په قاضي انور وای اډینس د څلور میاشتو لپاره وي خو تر مخې کله ادم ګرځول شوی ډلې د همیشه لپاره نه قانونه پاتې کېدل شي.
اډینس هغه وخت شو کیږي چې کارا قومي اسمبلی پاسیشن کې نه وي. دا د څلور میاشتو لپاره خو قانون دی. څلور میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور کی نو دا به اکټ آف پارلیمنت شي دا به قانون جوړ شي. او که دا څلور میاشتو کې دنه پارلیمنت منظور نه کی نو دا به
حافظ سعید د څو ګوندونو او ډلو څخه جوړ د دفاع پاکستان کونسل برخه دی. ډیر مینوال لري او څو ځلې لوی جلسې کړې دي. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر اسد منیر وایي په داسې حال کې چې دا آرډیننس مهم دی، پر سعید او ادارو به یې عملي کول اسانه نه وي.
حافظ سعید آرګنایزیشن ته جوړې شي، حافظ سعید ذاتی چې دی کنه ذاتی یو خو هغه باندې داسې دغه نه دی او څومره ځله نیسل دی، خو هغه خو بیا عدالت دغه کې چې څه نو ځکه ایم پی او کې کوي کنه، ایم پی او کې نیسي پریشر په څوک واچي نو مینټیننس آف هغه پبلک آرډر یې کسي په کې میاشته نه نه کې به دوه میاشته ده به درې میاشته ده.
یاد دې وی چې د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې کال په لومړۍ ورځ پر پاکستان یو ځل بیا نیوکې کړې وې چې په وینا یې د وسلوالو ډلو پر ضد یې سمه کاروایي نه ده کړې، خو اسلام آباد دریځ لري چې دوی په ترهګرو کې ښه او بد نه ګوري او د ټولو پر ضد یو شان پالیسي پر مخ بیایي.
داو بشیر ګواخ په کراچۍ کې د بشل شوي وزیرستاني ځوان نکی مسید د قاتلانو نیولو په ګډون د نورو غوښتنو لپاره په اسلام آباد کې د ترسره شوي لاریون مشران وایي چې سبا به د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره لیده کاته کوي. دوی وایي دا لومړی ځل دی چې د سیمې ځوانان له پوځي چارواکو سره دا ډول ملاقاتونه کوي، نو ځکه هیله مند دي. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ د نکی مسید په وژنه د تورن پخانی پولیس چارواکي راو انور حفاظتي ضمانت منصور کړی دی. په دې اړه د اسرار العالم مومن دا رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د نقیب مسجد د قاتلانو نیولو په ګډون د نور غوښتن لپاره د ترسره شوې درنې یو مشر محسن دوړ وایي چې سباله د دوی په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټې د شمالي وزیرستان د پوځي څانګې له مشر سره په میرانشاه کې ملاقات کوي.
یو خو چې کوم زمونږ بنیادي مطالبات او دا د زلند ماینز خبره او هغه چې کوم سعودي کې په دې زمونږ مسلمان بریو او بیا نه پس دا غټه خبره ده چې پوسټونو دا مسله شو وسره وسره چې کوم دا کوم دا کې پیښ وشي لکه یا حمله وشي یا چرته چاودنه وشي نو هغه نه پس بیا چې په ټول کلو باندې کوم زیاتې او کوم ظلم کوم وحل ټکول ته رہی نو دا ادم یو ډېر غټ ایشو ده. دا هم وسره ډسکس کوو وطن کارډ مسله ده چې کوم دلته د پیدا کښې خلک ته کوم په چیک پوسټونو باندې مسلې دي.
محسن دوړ وایي چې دا ملاقات د اسلام آباد درنې یو کړې ده. یاد وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل لسورځنۍ ناسته تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره د پاکستان حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړي چې غوښتنې به یې منل کیږي. د دوی ځنې غوښتنې دي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي، د لادرک کسانو موندلو لپاره دې کار وشو، د نقیب مسعود وجونکو ته دې سزا ورکړل شي. په اسلام آباد کې د ترسره شوې درنې یو بل مشر مجاهد وزیر چې سباله د وزیرستان پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي وایي د دوی د ملاقات هدف دا دی چې څرنګه د یادو غوښتنو عملي کولو لپاره تګلاره وټاکل شي.
کرفیانو جی د شپې چپی والے کی گنا او لوکل سطح باندې چې کم خلکو سره د آرمی مسلې دي نو دا به ټول ډیسکس کیږي او چې کم دي دي حل بار او باسي چې اوس مونږ څنګه تګلارا خپل کو جدي حل راو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوري په 26 اروسل هغو لاریون او بیا د فروری په لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې د کراچۍ پولیسو یو پخوانی چارواکي راو انوار د وزیرستان یو ځوان نقیب الله مسجد لترګرو سره د تړاو په تور وجلو، خو وروسته سرکاري تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب مسعود بې ګناه وو. له دې پس د پاکستان سپریم کورټ هم د یاد پیښې از خود نوټس واخیست. پرون د چیف جسټیس ثاقب نثار په مشرۍ د درې کسیزه ججانو بینچ د نقیب مسعود د وژنې په اړه د مقدمې اورېدنه وکړه او ثاقب نثار وویل چې را انوار دې عدالت ته حاضر کړل شي. د سترې محکمې مشر قاضي د اورېدنې پر مهال د را انوار یو خط هم ولوستلو چې د سترې محکمې د بشري حقونو څانګې ته یې لیږلې وو او د پولیسو مشر ویلي ښکاري په خط لاسلیک د راو انوار دی. په یاد خط کې راو انوار عدالت ته ویلي چې هغه بې ګناه دی. نوموړي د استخباراتي ادارو د افسرانو د یوې کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې چې د په خبره د سند صوبې د پولیسو نه علاوه نور پولیس دې پکې اهم شامل کړل شي او دا کمیټې دې بیا د پیښې پلټنې وکړي. عدالت د نوې کمیټې جوړولو امر کړی او راو انوار ته یې د جمعې په ورځ د حاضرېدو حکم کړی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې په مالکند سیمه کې د امنیتي خطرو له کبله د پولیو پر ضد کمپاین سندبل دي. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دغه اړه نوی پلان جوړوي. بلخوا د هزارې په ځینو سیمو کې هم د سختې یخنۍ له کبله کمپاین سندبل شوی دی. په دې اړه د شاهین بنیري دا رپورټ اورو.
چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ملکند ایجنسۍ کې د امنیتي دړکو او د هزارې ډیویژن په ځینو سیمو کې د سخت یخنۍ له کبله د پولیو پر ضد کمپاین ځنډول شوی دی. په ملکند ایجنسۍ کې دا کمپاین د ګل په ورځ پیل شوی و، خو د امنیتي خطرو له کبله سرته ونه رسید. په پیښور کې چارواکي وایي چې د هزارې ډیویژن په ډیرو سیمو کې سخت یخنۍ ده چې له کبله دوی د پولیو پر ضد کمپاین پر مخ نشي وړی. په ملکند کې د پولیو پر ضد د کمپاین مشر عاطف الرحمن مشال ډو ته ویل په دغه اړه نوې پلان جوړوي او زردا چې کمپاین بیا پیل کی.
ملکند پورې ډیویژن کې روانو اوس هغه بیا ایز پر پلان چې کوم دی نو هغه ونه شو، دا فرش پلانینګ روان دی. نن سبا کې به فرش ډیټس راشي.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د پولیو پر ضد د نوې ستراتیژۍ نه وروسته پر روان کال کې د پولیو وایرس کوم ماشوم نه دی ځپلې. په دغه اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې یونیسف د قبایلي سیمو لپاره مشر ډاکټر عبدالقیوم خان وایي
که تاسو وګورئ چې په 2013 کې 2014 کې زموږ سره د ټولو نه زیات کیسونه په فاټا کې وو، 79 مطلب چې په ټول پاکستان کې ټاپ اپ باندې فاټا براته. یا چې کله بین ختم شو 2012 کې او یا کمپین شروع شو، که تاسو وګورئ په 2016 کې زموږ سره په فاټا کې صرف دو کیس ہو، او دا سے 2017 کے یو کیس ہم دفاٹا نے نیرے رپورٹ شوئے پوزیٹیو، او 2018 کے مو سپورے منگ سیف یو، مطلب ہے جو سپورے پا فاٹا کی دفاٹا نے نیرا گلی.
دا ملکند ضلعی انتظامیه دا سپیناوی نه دی کړی چې د پولیو پر ضد کارکوونکو ډلو ته څه خطر خو د دې نه وړاندې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو پر ضد په کارکوونکو یو شمیر بریدونه شوي دي چې ذمواري د طالبانو وسلوالو ډلو منلې ده.
په ننګرهار کې د ګڼ شمېر مدني ټولنو استاسو ځوانانو د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د ویش چارو د پیل او په دې برخه کې د هر ډول ځنډ او خنډ د لمن سوړلو په برخه کې له مرکزي حکومت غوښتنه کوي. دوی وایي چې د یوې میاشتې په دوران کې د شناختي کارډونو د ویش چارې پیل نشي نو دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل وکړي. په دې اړه زموږ د همکار دا رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو ګڼو استازو او ځوانانو د سیشن بې پورس په یوې مطبوعاتي ناسته کې د افغانستان په مرکزی دولت غږ وکړ چې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ د مخکې تر دې چې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې وشي پیل کړي. د ننګرهار ولایت د ځوانانو امیر متی الله احمدزی وویل اوس چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې ټولې قانوني ستونزې هوارې شوي په کار ده چې ویشلې پیل شي.
ډیری چې د دولت مخالفین نیول کیږي 15 تذکرې د بیلابیلو ولایاتو لري. که چیرې موږ برېښنایي پیژندپاڼې ولرو دا به د هر افغان لپاره یو وي. دغه ټول موارد او ټول خنډونه چې د دغه تذکرو پر وړاندې موجود ول هغه حل شوي دي. نو نور اړتیا دې ته نه لیدل کیږي چې د برېښنایي تذکرو ویشل دي ودرول سي.
په ننګرهار کې د افغانستان د ځوانانو د یووالي ټولنې مسول نور احمد نورانی وایي چې د برېښنایي تذکرو لوي سره د امنیتي ستونزو ترڅنګ نورې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هم اوارې دي. شي
د نظام په واکدارانو باندې غږ کوو چې په دغه ملي پروسه کې خند او ځن مراولي. دا د ټول افغانستان د ولسونو یووالي خبره ده، د افغانستان د کرنې فوز شمیرنې مسله ده، د افغانستان د اقتصادي مسایلو د حل مسله ده، د افغانستان د امنیتي مسایلو د حل مسله ده.
د ډورنټي د ځوانانو ټولنې مسول نجیب الله خیر خو وویل د افغانستان د خلکو ډیر مسایل د برېښنایي تذکرو پورې اړه لري، په کار ده چې ویشنه یې پیل کړی شي.
برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دا د ولسونو ارمان ده. ډېرې نورې داسې پروسې دي لکه د ټاکنو پروسه ده، اقتصادي برنامې دي، د امنیت مسایل دي. دا ټول د برېښنایي پیژندپاڼو پورې تړاو لري. که چېرې دا وویشل شي په نسبي ډول باندې به ډېر مسایل کنټرول شي.
د ننګرهار مدني فعالان او ځوانان وایي چې که مرکزی حکومت تر یوې میاشتې پورې د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل نه کړي دوی به په مدني حرکتونو او لاریونونو پیل کوي او د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه وانخلي. د ذکر وړ ده چې د برېښنایي تذکرو ناندریزه موضوع چې له کلونو راهیسې د سیاسي کشمکشونو ښکار وه چې په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا تصویب او توشیح شوي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا تایید شوي، خو ارګ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د ولسمشر د بوختیاو له امله د برېښنایي تذکیرو ویش له ځنډ سره مخ شوی دی.
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو. مشال ریډیو تاسو هره اوس په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه کیدونکې د فرخند اسد نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانګي آی ایس پی آر په خپل ویبپاڼه لیکلي د کابل کانفرنس ته په خپل وینا کې جنرال قمر جاوید باجوا ول د سیمې امنیت او ثبات د افغانستان د امن او سولې سره تړل شوی او زیات کړه په پاکستان کې د تراګورو ټول پټنځایونه لمن سوړل شوی دي خو د ځینو وسوالو موجودګي بعد روان ردل فساد عملیاتو له لارې ختم کړل شي. په کابل کې د سیمې د دولسو هیوادونو د پوځي مشرانو نورو چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. نن سهار وختي د کوټې په سریاب روډ وسلوالو د سوالو په ډزو کې د اف سی سلور ځوانان بچ شوي دي. پولیس وایي د پیښې وروستۍ سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې ده. مشال ریډیو ته په رالیږل شوې خبر پاڼه کې د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د جنوبي وزیرستان د نکی مسجد د وجنې پر ضد د ترسره شوې درنې مشران وایي سبا له پوځي چارواکو سره د خپلو پوښتنو په اړه خبرې کوي. نن د باجوړ ایجنسۍ د فاټا سیاسي اتحاد څنګه غونډه راولې چې پکې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لا درک پسانو په لاهور کې د وجل شوو قبایلي وګړو په ګډون په یو شمېر مسلو خبرې کیږي. د پنجاب پوهنتون وایس چانسلر زکریا ذاکر وایي په راتلونکو دوو یا درې ورځو کې به د هغو زده کوونکو خلاف کاروایی کوي چې د جنوري په 28 په جګړه کې لاس لرلو. نوموړی وایي د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د یادې جګړې د تحقیقاتو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي او ډېر زر به خپله فیصله واوروي. د راپورنو او سرچینو له مخې په شام کې په امریکایي هوایي بریدونو کې د روس کڼ قراردادي عسکر وژل شوي دي. ځینې راپورونه وایي د وژل شوو دغه شمېره په درزنونو ده. د روس دفاع وزارت ویلي په دغه سیمه کې د دوی عسکر نشته. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس ویلي که څه هم په میډیا کې داسې راپورونه شته خو دته داسې هیڅ معلومات نشته چې ګنی په شام کې په امریکایي هوایي حملو کې روسي عسکر او یا د روس قراردادي عسکر وژل شوي دي. او په سویډن کې تیر کال د اپریل په میاشت کې په خلکو یو ټرک حمله کې مشکوک تن د سټاکهوم یو عدالت ته مقدمې په لومړۍ ورځ 13 ورځ تورن کړی دی.
لاند خبرونه د فرخند اسد ناوړې د لوریدونکو اوس وخت شوه دی د مشال ریډیوي مجلې په دې خبرونه کې دا اصل د خبر پښتونخوا د دیر سیمې شاعر محمد اسرار سره خبرې شوې دي. د خبرونه قربان جیبا مر دې راسي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیوي مجلې د مشال رادیوی مجلې په دې غنا کې د دیر د یو پښتون ځوان شاعر خغلی محمد اسرار سره غږیدلی وو. موړ عمل ته په شیرینګل کې د بنظیر بوټو په هنتون پروفیسر دی. دغه زلمی لوړز د کړې په پیښور په هنتون کې خړی دی او د ادب سره مینه پخوانې ده. د مرکی په پیل کې راته دی د ادبی نړۍ ته د راته کیسه کوي.
نجیب امیر صاحب واسطه سوډر ډېر مننه د مشال ریډیو ډېر ډېر مننه چې ماته یې مخرا کړه تاسو په دې پروګرام کې برخه اخیستو لپاره. دا تاسو سوال وکړو د ادبي ادب په حواله سره چې زما دې سره کلن اټیچمنټ دی او زه خو به دا ووایم چې زه چې څوک یو ژبه لري او هغه احساسات لري نو زما خپل خیال دا دی چې هغه د ډېر اول نه د ادب یو شاګرد دی او زه خو د ادب سره د لسم یو لسم نه دی خو لکه اشنایت لرم خو ډېر زیات چې کوم دی د ادب سره زما چې کومه رشته جوړه شوې ده نو هغه د پېښور یونیورسټۍ نه جوړه شوې ده په 2001 2002 او 2003 کې چې پاره کې ستاسو د بغداده دانش ډېر لاس ته ځکه چې ستاسو سره ما په یو ځای باندې ټایم تیر کړی دی په دغه هاسټلو کې په نیو هاسټل بلاک بی کې او په بلاک اے کې به موږ پاتې کیږو. مختلف مشاعرو کې به میسا ستاسو شعرونه هم راته یاد دي د بغداده دانش صاحب شعرونه راته یاد دي او سره سره به پکې ما پکې خپله څه زمزمه هم کله نا کله کوله نو د ادب سره مې د هغه ټایم نه تعلق دی. خو بهرحال اوس په دې 2017 کې د مئی جون نه دیخوا بیا ما دې ته لکه ډېر کار ویلې دی چې کله ماته دا احساس وشو چې زمونږ ځوانان زمونږ اولس چې کوم دی د هغوی د رابیدارولو د راپارولو دپاره څه کوشش پکار دی او په دې لړ کې مونږ ته څه خدمات پکار دي. نو د دغې وجې نه ما اکټیولی یا ډېر په تندهۍ سره په دې لړ کې کار شروع کړو.
اسرار صاحب د خپلې سیمې په اړه کراته وایي چې آیا هلته ادبي جرګې شته چې تاسو پکې غونډې کوئ؟
یارجی زمنګ خو د ادب په حواله سره زمنګ د خاور چې دا خاص تور زه خو د دیر سره تعلق لرم. دیر لور وته وي خو بارل منګ په دیر لور او اپر دو دو زلی دی نو لکه دوانه ته دیر وایو غنوم دا چې لکه دا دوانه یو زلی دی. نو ماشاءالله چې د ادب په حواله سره ډیر زیاته زرخیزه ده. ډیر زیات خولي خولي شاعران دي پکې لکه اباسین یوسفزی یو ډیر نوموړی نوم دی. روغانی صاحب دی د دین علاوه بخزاده دانش صاحب دی او نور داسې ډېر ښه دلاور منصور صاحب دی بلکې نور صادق صاحب وغیرہ وغیرہ ډېر زیات شاعران دي او واقعي دلته ډېر زیات جرګې مرکې کیږي. شملا ادبی پښتو ټولنه دا میدان ادبی پښتو ټولنه دا او د دینه علاوه چې کوم دی نو کومراټ ادبی ټولنه دا شیرینګل ادبی ټولنه شته دیر ادبی ټولنه شته بانډی ادبی ټولنه شته او نور داسې په ګڼ شمېر بلا نومونه دي چې هغوی د ادب په حواله سره او خصوصا د شاعرۍ په حواله سره ډیر زیات هغه دی چونکه دا علاقه یو قدرتی خاص لري. نو په دغه وجه باندې د دې خلک چې کوم دی قدرت او نیچر ته هم ډیر زیات لنډ دي نو ډیر په خطرې قوانین لکه د نیچر نه هغه خپل هغه اخلي او د شاعرۍ په لړ کې برابر کار کوي.
نو تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده؟ کتاب خو به برابرېږي د چاپ کولو سره اراده لري؟
یارجی ما خو څه شاعري خو مې مخکې کړې وه داسې په دولسم دیارلسم څوارلسم کې خو بهر لاغه سیزنو مېزنو خو زمونږ پکې بلا کښې مشي رالی څه جنګونه او یو ځای نه بل ځای ته سو بهر لاغه سیزنو خو ضایع شوي دي. اوس مې څه تقریبا داسې پنځلس شپاړس پورې ډېرې ښې غزلې دي. نور هم داسې اخوا دېخوا سیزنو شته خو لا فلحال چې کوم دی نو داسې د کتاب وړ کار میلا نه دی کړی خو انشاءالله امید لرم که په دې کم تسلسل سره چې روان یم نو انشاءالله ډېر زر تر زره به زه خپل کتاب هم چاپ کولو یو هغه تمنا او ارزو لرم. نو انشاءالله چې کتاب خو چاپ کوو د خیر سره د پښتو خدمت ته خامخا به کوو انشاءالله.
بریالي اوسئ. تاسې د سوشل میډیا چې ده د شاعرۍ د خپرولو لپاره دغه لاره څومره مؤثره ګڼې؟
تا خو جی زه خو نجیب امیر صاحب واقع چې تاسو ډېر زبردست خبره وکړه او د پښتون قام لا او هغه خلکو لا چې کوم داسې په مضافاتو کې اوسېږي د سوشل میډیا لکه فیسبوک شو او یوټیوب شو وغیره وغیره یا ټویټر شو ډېر خلکو لا یو ژبه ورکړه یو کمیونیکیشن سیستم یې ورله ورکړه ډېر په اسانۍ باندې خلک خپل هغه پیغامات رسولی شي. بلکې که زما زه شوم یا بل داسې زموږ په شان نوي شاعران شو هغوی د شاعرۍ ته راغلي دي نو د هغې مین وجم دا ده چې لکه خلک د خپل شاعري او خپل احساسات او د زړه هغه بوج چې کوم دی د هغې لرې کولو دپاره یا په معاشره کې د خامۍ لرې کولو دپاره یا په معاشره باندې د تنقید دپاره هغه داسې داسې سیزونه په میډیا باندې هغه کې چې کم مخکې به کتاب خلکو ته په کلونو کلونو یا میلاو شو یا میلاو نه شو یا به چېرته میلاو شو نو بس په یو ګوټ کې به پروت و په المارۍ کې به بند. نو لکه هغه شان د کتاب مینه هم زمونږ د خلکو ډېره کمه ده. واقعي چې دا ډېره غلطه خبره ده ځکه چې کتاب چې کوم دی دا ډېر ښه رهنما دی او لکه قتل پکار دی هر کتاب چې دی خو زمونږ په خلکو کې دا عادت بالکل نشته. مونږ د کتاب په خوا هم نه ورځو بلکې چې داسې وینو نو اکثر خلک خدا وایي زما زه چونکې پروفیسر یم تاسو ته به پته نو اکثر زمونږ خلک دا وایي یاره بس کتاب خو راته مره مخامخ خو په سر مې درد لاږي که نه. نو لکه زمونږ د کتاب نه یوه کرکه ده یوه ترهه ته کوو خو دا سوشل میډیا داسې ده چې په دې باندې ته وګورې نو خامخا به چا څه شی شیر کړی بیا چې یو ځل سړی یو څه شروع کړي نو بیا خوند شروع کړي او هغه سړی خیر سو ته ورسوي. نو زه ستاسو سره بالکل سو فیصدي په دې خبره اتفاق لرم چې د کتاب او د دغه نه علاوه چې کوم دی د فیسبوک دا چارې چې کومې دي او داسې نور سوشل هغه چې کوم دی نیټورکینګ دا زمونږ دپاره ډېر ښه یو وسیله ده او په دې باندې مونږ خپل هغه کوو. خو د کتاب په حواله سره به زه دا یو خبره وکړم د کتاب اهمیت لکه په نن ورځ کې هم کمېدی نه شي. د کتاب اهمیت د هغه پری هسټاریک ټایم نه تر اوسه پورې لکه هغه شان چلېږي ځکه چې دا یو داسې محفوظ څیز دی چې چې د نت نستاسي در کې دی شي، د فیسبوک نستاسي در کې دی شي، خو کتاب په خپل ځای باندې موجود دی. دا ستا هغه سوچونه، احساسات او ستا لیکل وغیرہ چې څومره څه دي، هغه تا لږ ژرنده کې تالې کې محفوظ کې خوندي کې. نو زه وایم چې ښه دی، کتاب هم یو ښه میډیم دی.
اصرار، زمونږ ځوان کل چې په کومو موضوعاتو شاعري کوي، آیا دا د زمونږ د پخوانیو کلاسیکو یا باباګانو شاعرانو د شاعرۍ سره د دې څه توپیر شته؟
جدا خو په باباګانو کې خدا یو درې څلور نمونه داسې دي، لکه خوشحال بابا شو، حمزه بابا شو، غنی بابا شو، رحمان شو. نو دی خو داسې شاعری کړل چې هغې خو واقعي چې ډېر د کمال شاعری کړې ده. خو بیا په اوسني وخت کې زما چې کوم خپل خیال دی، اگر چې زه غلط هم کېدای شم، زمونږ چې څومره مشران دي نو هغې خو واقعي چې بعضې کسان لکه روغانی صاحب شو یا باسین صاحب، خو دی خو ډېر ښې موضوعګانې چېړلې دي، یا نور هم پکې داسې ډېر ښه شاعران شته. خو نور لکه داسې وي چې ټول دا د مینې او د زلفو دا بس پکې لکه لږ ډېر زیات ماته ښکاري، کېدای شي چې زه غلط یم، خو لکه د دې په اړه کې دا دي. ها البته چې دا کم نوی کل زه څومره وینم چې کم تعلیم یافته خلک دي او هایلي ایجوکیټډ یا ښه تعلیم یافته دي، اعلی تعلیم یافته دي، نو د هغې په هغه کې په شاعرۍ کې چې کم دی نو یو ډېر نوی سوچ او ډېر نوی طرز یې راوړی دی چې هغې په معاشره باندې تنقید کوي. هغوی هر هغه مسله چې کوم خلکو ته نخکاری هغه د مخې ته د راوړو کوشش کړی، او د دین علاوه چې کوم دی د خلکو د جذبات په داسې طریقه باندې یو خطر ته راپارول دي چې لکه د معاشرې اصلاح وشي او د پرمختګ لارې اپناو شي، خلک راپاسي، خپل کارونه په ښه طریقه باندې وکړی شي.
تاسو په پوهنتون کې ځوانانو ته درس ورکوئ، نو د دې راته وایي چې آیا د پوهنتون محصلین د پښتو ادبیاتو سره علاقمندي ښکاره کوي کنه؟
زه بریب دې لړکی یو ډېر ښکلی مثال زمونږ د یو مشر جمیل خان لاله وتوي، نو هغه هم د شاعرانو سره او د شاعرۍ سره ډېر زیات خدمت کوي او د شاعرانو ډېر قدر کوي. زما سره په خپله باندې ملاویږي، سهار مې ورسره خبره کېده نو هغه ماته یوه خبره وکړه، یاره مخکې او مونږ سعودي عرب ته یو بل ځای ته خطونه لېږل، نو چې کله راته کور هغه شروع شو نو موږ به په اردو کې لیکل کول، نو د اردو لیکل چې کوم دي هغه خو به موږ هغه شان نه شو کولی. نو لکه مطلب دا دی چې زه هم داسې وایم چې دا موږ به مخکې دا خطونه متونه لېږل، نو سړه پکې راځي، پلاله پکې راځي، ټانټې ټوپ کول وغیرہ وغیرہ، نو دا خو موږ په اردو کې بس لیکلی شو، خو بس لړل تپل به مو سره کول. نو که د دغې په ځای باندې موږ پښتو خپله ژبه استعمال کړي نو موږ به خپل میسج یا خپل خبر چې کوم دی هغه هم په صحیح طریقه رسولی وی، او د دې نه علاوه چې کوم دی زمونږ کار به هم اسانه وي، د خپلې پښتو یا د خپلې ژبې خدمت به موږ کولی. بیا پاتې شوه ستاسو د دغه خبره، نو زه دا کنټکس کې به تاسو ته دا ووایم چې مخکې واقعي چې موږ اردو له ډېر زور ورکړی او موږ به دا د بل ژبه په موږ باندې ډېره ښه لګېده، خو اوس د وخت سره به خلکو کې چونکې شعور راغی او خلکو ته د مادری زبان یا د مورنۍ ژبې چې کوم دی د هغې ډېر زیات احساس شوی دی، نو واقع چې خلک ورسره مینه کوي. زما په خپله باندې ما په اوله کې به د یولسم دولسم په ټایم کې ما په اردو کې شاعري کوله، خو چې کله بیا زه پوه شوم د وخت وخت سره لکه هغه سړي کې شعور راځي، نو بیا ورته اندازه کېږي چې مورنۍ ژبه څومره اهمیت لري او د دې د پرمختګ دپاره د وړاندې تلو دپاره دا څومره اهم دي زموږ دپاره، او د دې په وجه باندې انسان څومره ترقی او پرمختګ کولی شي. نو په دې هغه کې به کنټرکټ کې خو به زه دا خبره وکړم چې د خلکو مینه مو سره زیاته شوې ده، او ماته د بغلاده دانش صاحب هغه ویل چې پر یادېږي ویل چې که د دغه نه د دنیا نه ویل ماشومان لري کې نو صرف پولیسان او شاعران به پاتې شي. نو په شیرینګنی نسته کې همدغه کیسه ده چې دومره بلا شاعران دي، ماشاءالله په سټوډنټس کې ډېر بلا دي، په ټیچرس کې هم ډېر ښه ښه شاعران دي، او لکه مطلب دا ده چې ښه په دلجه طرفه کې حصه اخلي په مشاعرو کې، او داسې د فیسبوک په تھرو باندې یا د نورو مشاعرو په تھرو باندې یا لایو کېږي په فیسبوک باندې، نو ښه ټیک ټاک حصه اخلي او هغې ډېر زیات خوښه کوي او برخې پکې اخلي. نو واقع چې ډېر زبردست طرف ته زمونږ د پښتو خدمت شروع دی ماشاءالله، او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ډېر ښه الفاظ رانه نوزي ورځ په ورځ، لمن یې پراخېږي.
اسرار صاحب، تاسو نه به ستاسو شاعري هم اورو، نو ارشاد.
یو غزل نه غزل مې لیکلی دی. ته داسې وایي چې مې ټول اولس په سر شو، چې مې ټول اولس په شر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. دا چې کور په کور محشر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او هم زما وینه تویږي که بابل دی که کابل دی، سور سالونه پرې خبر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. بیا مخکې امیر صاحب داسې وایي چې یو پښتون د ټوپک، یو پښتون د ټوپک شاته، بل په مخه بل په نخه. یو پښتون د ټوپک شاته، بل په مخه بل په نخه. بل مالک پرې د ډالر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. مخکې وایي چې زه مرګی منم شهید شوم، خو عابده ته یې واوره. زه مرګی منم شهید شوم، خو عابده ته یې واوره. رانه پاتې روغ خبر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او مخکې وایي چې وطندار دي که اغیار دي، جنگ زمونږ کوڅې له راوړي. وطندار دي که اغیار دي، جنگ زمونږ کوڅې له راوړي. یو د بل زیر زبر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او ما او تا ته چې ادب خي، دی پخپله بې ادب دی. ما او تا ته چې ادب خي، دی پخپله بې ادب دی. د کارغه چې سپین وزر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او بیا وایي چې مونږ په داسې ځمکه اوسو، مونږ په داسې ځمکه اوسو چې انسان د ځان دښمن دی. بیا په اور سروې نختر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او خلک کور ته په الوت دي، نبی امیر صاحب توجه غواړم، خلک کور ته په الوت دي، مونږ د غار په غاړه ناست یو. خلک کور ته په الوت دي، مونږ د غار په غاړه ناست یو. هر مکتب مې چې سنګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او مخکې وایي چې په دې تمه مودې تېرې شوې چې امن را روان دی. نجیب امیر صاحب، په دې تمه مودې تېرې شوې چې امن را روان دی، خو چې جون مې مازدیګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او داسې وایم چې خپلواک یم، خو همیش د بل د واک یم. داسې وایم چې خپلواک یم، خو همیش د بل د واک یم. چې لوهار راته زرګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او مخکې داسې ده چې انقلاب ته لار جوړېږي، خو سرګړی به یې څوک وي. انقلاب ته لار جوړېږي، خو سرګړی به یې څوک وي. دا یو خوب مې به نظر شو، زه د چا نه ګیله وکړم. او زه اصرار په بام ناره کړم، خو ټول چم په خوب وده دی. زه اصرار په بام ناره کړم، خو ټول چم په خوب وده دی. څه بې حاله مې ځیګر شو، زه د چا نه ګیله وکړم.
اوس به مو یو شعر په ترنم کې هم واورو. ستاسو ترنم خو هم ماشاءالله ډیر ښکلی دی، نو که لطف کوي او خپل یو شعر راته په ترنم کې هم واوروي.
جون لد وختونو په مخ نه وي ترانه ګورم، سو غشي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. هو سو غشي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. یو پتن غلام یم بل په سوچ کې مې پی ځوانه چي، په سوچ کې مې پی ځوانه چي. یو پتن غلام یم بل په سوچ کې مې پی ځوانه چي، په سوچ کې مې پی ځوانه چي. نور په مین نه کېږي بس شر لا بهانه ګورم، سوغ شي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. ژوند له د وختونو په مخ نه وي ترانه ګورم، سوغ شي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. هو سوغ شي دشمار دی چرته بل نشانه ګورم. هر سړی د خار کې د خپل وس پور لټ کړم، هر سړی د خار کې د خپل وس پور لټ کړم، خپل وس پور لټ کړم. هم چرتلری او سہرا کے اشیا نا گورم سو غشی دش مار دی چرت بل نشان گورم ہو سو غشی دش مار دی چرت بل نشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے ترانا گورم دا حسن وحلی خو مدام جڑا سل کے کوی مدام جڑا سل کے کوی دا حسن وحلی خو مدام جڑا سل کے کوی مدام جڑا سل کے کوی شم چیلم بکی چرتا دسے پروان گورم سوشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم بیاد گل کے دو دعا رز اوشوے او دو پاتی دی دو اوشوے او دو پاتی دی بیاد گل کے دو دعا رز اوشوے او دو پاتی دی دو اوشوے او دو پاتی دی وقت چی پو کی ادری گی وقت چی پو کی ادری گی اس پہ زلے افسانہ گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشانہ گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشانہ گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن خو وچ منڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا جن خو وچ منڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا یا زان پسے ملنڈ دا غم کی چی سنت روائی دا سے مستان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم جن لد وقت نو پمخ نوے تران گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم بدا کے پنخا او پخوا خکے پڑڈیم پخوا خکے پڈڈیم زرون چی سرگن کی اور اختینے آئی نا گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم ہو سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم اے اسرار دا کلے خوٹول دلے ونو دے ڈاک خوٹول دلے ونو دے ڈاک اے اسرار دا کلے خوٹول دلے ونو دے ڈاک خوٹول دلے ونو دے ڈاک زدستلی جون لچرتا سم یو دیوان گورم سوغشی دشمار دی چرت بل نیشان گورم
ګران اوریدونکو دا او د دیر محمد اسرار چې تاسو یې د ادبی حلو زرونه خبر شوي، بل اونۍ به بیا د نورو او نوو مطالبو سره حاضریږو. تر هغې خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړي. د الله په امان.
ਜੁਦਾ ਸਾ